درنو اوریدونکو السلام علیکم، عصمت څاروان يم. د ازادي رادیو د نن ورځې د لومړی خبرونه په خبرونو پیلو. د هرات په انجل ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ له 15 غړو څخه سرونه غوښ کړل شوې دي. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو ریاست د مطبوعاتو مسؤل ثابت هروي ویلي چې دا پېښه وړ مشپ شوې او په وشل شویو کسانو کې درې تنه ماشومان، یوه یې ښځه او بل نارینه دی. د طالب ویان په وینا د پېښې د عاملانو په اړه پلټنې روانې دي. د دې یادې پېښې د قربانیانو د هویت په اړه جزئیات څرګند نه کړل. قطر وای چې د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره پر افغانستان او ځینو نورو هیوادونو خبرې کړې دي. دا خبره د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې کړې. د اعلامیې له مخې دواړو لوریو په دې ټلیفوني خبرو کې د افغانستان، یمن او لیبیا پر وروستیو حالاتو بحث وکړ. دوی د یادو سیمو د سولې او پرمختګ په تړاو هم د قطر پر هڅو غږېدلې دي. قطر لا هم د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی او د افغانستان اړوند څو لویدي سفارتونه د کابل پر ځای له دوحې خپل کارونه مخته وړي. د پېښور په یوه جومات کې د مارچ د 4 نیټې د انتحاري برید د وژل شویو کسانو شمېر لږ تر لږه 28 تنو ته ورسېد. دا انتحاري حمله قصه خانه بازار ته نږدې په رساله دار کوڅه کې د شیعهګانو په جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال شوې وه. د پېښور د لیډری رنګ روختون بیان محمد عاصم پرون د ازادي راډیو مشال څنګه ته تایید کړ چې د مړو شمیر د شنبه په ورځ 28 تنو ته ورسید او 200 نور ټپیان دي. عاصم دا هم وویل چې د ودرش ټپیانو حال ښه نه دی. نن پر اوکراین د روسیې د یرغل 11 ورځ ده. اوکراینی چارواکو ویلي چې له هوایي ملاتړ برخمن روسی پوځیان درنې بمباري کوي. لبلی خوا د اوکراین دوهم لوی شار خارکیف د روسی پوځیانو لخوا کلابند شوی دی. د اوکراین ولسمشر اولودیمیر زیلنسکی بیا په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دی او جکپوري حکومتي چارواکي په کیف کې دي او مبارزه ته دوام ورکوي. د وروستیو راپورونو پر اساس اوکراینی ځواکونو د روسیې یو جټ الوتکه نسکوره کړې او ټپي شوی پیلوټ یې اوکراینی ځواکونو نیولی دی. دا خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ ز عصمت څاروان وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو وړاندوینه کړې. د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر بالاخره خپل څیره د پولیسو د فراغت په مراسمو کې رسنیو ته ښکاره کړه. په پولند کې د افغانستان سفارت وایي د اوکراین په جګړه کې ایسارو افغانانو ته د سفر اسناد ورکړي. فضل حق فاروقی د کرکټ په وروستیو سیالیو کې د شبالنګ په خاطر د لوبلړۍ شلوبغاړی وپېژندل شو.
ډېر زیات خوشاله یم چې په داسې غټ غوښتو سره یو ټیم کې وم او ما داسې بالینګ وکړو. مینا د سیریز دغه
په کونړ کې طالب چارواکو خلکو ته خبرداري ورکړ چې د حقوقي دعوه لپاره تر جنجال مخکې قومندانۍ او محکمو ته مراجعه وکړي.
نو موږ دوی په هیڅ صورت باندې نه پرېږدو وکړو. ولو که څومره تکلیف موږ ته رسېږي موږ دوی گرفتار کوو.
هند افغانستان ته 8000 تنه غنم لېږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
و بچې او څلور دقیقې شوې. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په ډیر شو ولایتونو کې د واورو بارانونو وړاندوینه کړې ده. د ادارې خلکو ته خبرداري ورکړې چې د احتمالي سیلونو په وړاندې تدابیر غوره کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې ویلي د پلازمینې کابل په شمول په 22 ولایتونو کې د درنو واورو بارانونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی. د دې ادارې د هوا د حالاتو د وړاندویل مسؤل نسیم مرادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغو لاندې ولایتونو کې د واورې اورېدو نسبتا سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو احتمال شته. هرات، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سمنګان، سرپل، لوګر، پکتیا، خوست، تخار، بدخشان او د سالنګونو لوی لاره او ځینې نور ولایتونه.
ښاغلی مرادی زیاتوي چې د زیانونو د کمولو لپاره له اړوندو ادارو سره تماس نیول شوی دی. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره وای په بیلا بیلو سیمو کې به د باران اندازه له 1500 تر 1500 میلی متر او واوره به له 1500 تر 1500 سانتی متر وي. د ادارې په ټولنیزو رسنیو باندې د عامه خبرداریو رپورټونه خپاره کړي دي. د هوا پیژندنې اداره وای چې د شنبه په ورځ د هیواد له لویدي څخه توپانونه پیل شوي او احتمال شته چې په راتلونکو ورځو کې هم د باران لړۍ دوام ومومي. د افغانستان په ګڼو سیمو کې له دې مخکې هم درنو واورو او سختو بارانونو خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. برف کوچونه، ځمکې ښویېدنې او د خطرناکه سیلابونو راوتل هغه لویې ستونزې دي چې ډیری وخت له درنو واورو او بارانونو وروسته افغانان ورسره مخامخ کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په پولند کې د افغانستان سفارت وایي غنو هغو افغانانو ته د سفر اسناد ورکړي چې د اوکرين په جګړه کې ایسارو. د سفارت وی مسؤل نگار عمر مرداد ازادي رادیو ته وویل نږدې 15000 افغانان په اوکرين کې اوسي چې اکثره پاسپورت نه لري. پر اوکرين د روسي يرغل زرګونو کسانو ته د مرجوب لی اړولو ترڅنګ زرګونه خلک مجبور کړی دی چې له دې هیواده ووځي. د هغوی په منځ کې ګڼ شمیر افغانان هم شامل دي.
په پولند کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي د اوکرين په جګړه کې د ایسارو افغانانو درایستلو هڅې لا هم په چټکۍ روانې دي. د سفارت سیاسي مستشار یا مرستیال نگار عمر مرداد شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل ګڼو هغه افغانانو ته ټراول ډاکومنټونه یا د سفر اسناد ورلېږلي چې په اوکرين کې ایسار پاتې دي.
موږ افغانانو کې داخله اوکرين باندې موندن و
موږ هغه افغانانو ته چې په اوکرين کې ایسار پاتې دي یا اکثری پاسپورت نه لري یا پاسپورتونه په سفارتخانو یا د کډوالۍ په دفترونو کې بند پاتې دي، د تذکره یا په خوانه او پاسپورتونو د کاپی په اساس د سفر اسناد صادرو
څوبکاولې
شي د پولیس ووري از مرسو ورکنن. روسي د فبراير 23 باندې لاسو لازم مخکي په اوکرين باندې يرغل پیل کړ. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یو ان سي ار د ورستیو راپور ملمخې څ باندې 1.2 میلیون کسان د روسي د يرغل لپاره له اوکرين تښتیدلي. په پولند کې د افغانستان د سفارت مرستیال اغلی نگارې په اوکرين کې د ایسارو افغانانو د شمیر په اړه وویل
نزدیک په 5000 افغان تخمین زده
شوی. اټکل شوی چې نږدې 5000 افغانان په اوکرين کې اوسېږي، اکثریت د پولند په لور راغلي. موږ د شپې او ورځې هڅه کړې چې افغانان له خپلو اسنادونو سره اجازه ترلاسه کړي او پولند ته راتنه نشي. له نیکه مرغه زموږ دغو هڅو نتیجه ورکړي او اکثر افغانان پولند رسیدلي.
پولند آمدن.
تر دې مخکې د پولند د صدر اعظم دفتر هم په یو بیان کې ویلي و چې د افغانانو په شمول ټولو هغو بهرنیو ادباو او اوکراینیانو ته خپلې پولې پرانیزي چې له جګړې تښتېدلي. د پولند او ځینو نورو اروپایي هیوادونو له دې ډول ژمنو سره سره په پولو کې له غیر اوکراینیانو په تېره بیا افریقایي توکمو سره د دوګونی چلند راپورونه او شکایتونه ثبت شوي. د بشري حقوقو د سار سازمان هیومن رایټس واچ غږ کړی چې باید له طبیعي سپرته د ټولو هیوادونو ادبا چې له اوکراین ووزي اجازه ورکړل شي. له دې سره بیا په پولند کې د افغانستان سفارت وایي تر اوسه پورې له افغانانو سره د دوګونی یا توپیریز چلند کوم شکایت نه دی ورسېدلی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
پرون په کابل کې درې سوه و اویا پولیسو افسرانو د خپل لیسانس دورې سند په کابل کې د پولیسو اکاډمۍ ترلاسه کړ. دا د پولیسو د یولسمې دورې فارغان دي چې زده کړې په مخکینی حکومت کې کړې وې، خو د فراغت سندونه د طالبانو له واکمنۍ څخه ترلاسه کړې دي. د طالبانو چارواکو د افسرانو ته ډاډ ورکړ چې خوندي چاپیریال به ورته برابر کړي، خو په عین حال کې د کورونې چارو وزارت پخواني افسران د خپل شخصي امنیت په اړه اندیشنې لري.
د درسو وواو یا پولیسو افسرانو د فراغت یا ولسمه دوره، هغه افسران چې تیر حکومت کې څلور کال زده کړې وکړې، خود شنبه په ورځ د طالبانو د حکومت لخوا له زده کړو فارغ شول. د طالبانو حکومت چارواکو په دې مراسم کې ډاډ ورکړ چې دغو افسرانو ته به خوندي چاپیریال او کاري زمينه برابره کړي. د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی چې د لومړي ځل لپاره د رسنیو پر وړاندې راڅرګند شو، په دې تړه وویل
مګو دایته اطمینان او ډاډ ورکوي چې تاسو د ملک بچیان یې، د ملک خدمت د دې موږ تاسو شریک واجبہ ده. تاسو سره کوم مجمنه وعده کړی ده، دغه وعده په نتیجه کې مشران به تاسو د خدمت او تاسو د حقوقو تاسو د امنیت دفاع ونکو.
لدی سره د مخکنی حکومت د پولیسو یو شمیر افسران دا کوي چې د طالبانو له حاکمیت وروسته یو شمیر امنیتي او اقتصادي ستونزې سره مخ شوې دي، په داسې حال کې چې طالبانو افغانستان کې د حاکمیت له پیل وروسته عمومي اعلان کړ، خو په وار وار د مرموزو هدفي وژنو او د مخکنی نظام د امنیتي ځواکونو د بندي کولو په تړاو راپورونه خپاره شوې دي. د دغه ستونزو له امله یو شمیر مخکنی نظامیان د طالبانو له ویرې بهر ته تللي او یو شمیر نور په کور دي او یا آزاد کاروبار کوي.
په دې مراسمو کې د طالبانو د کورونو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې د امریکا او ملګرو ملتونو په تور لیست کې دی او امریکای پر سر لس میلیون ډالر جایزه ایشي، په لومړي ځل خپل تصویر په رسنیو کې ښکاره کړ.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د هندستان حکومت د روان مارچ میاشتې په لړ کې افغانستان ته 8000 ټنه غنم لیشي. دا خبره روټرز خبري اژانس د هندي چارواکو په قول کړې ده. هند له افغانستان سره د 5000 ټنه غنم مرسته اعلان کړې ده.
هند هوډ لري چې همدا مارچ میاشت د افغانانو د لاسنیوي لپاره د بشري مرستې په توګه 8000 ټنه غنم افغانستان ته ولیږي. دا غنم د هغو 5000 ټنه غنمو په ډله کې دي چې هند له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د هندي چارواکو په حواله باندې د شنبې په ورځ رويټرز خبري اژانس ریپورت ورکړی چې هیواد یې له افغانانو سره چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له لا زیاتې بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ دي، دا غنم مرسته کوي. د هندوستان دا مرسته هم د پاکستان له لارې افغانستان ته لیږل کیږي. لومړی جوپه یې د فبروري په 26مه جلال آباد ته ورسېده چې 2000 ټنه وه. دویمه جوپه چې 2500 ټنه وه د مارچ په 3مه له امرت سره بار او افغانستان ته ولېږل شوه. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره داسې انګېرل کېدل چې په سیمه کې د افغانستان یو لوی ملاتړ هند به ښایي خپلې مرستې راکمې کړي. خو د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاند اریندام باغچی څو ورځې مخکې افغانستان ته د غنمو د دویمې جوپې د استولو پر مهال ویلي و چې هیواد یې له افغانانو سره د ښو اړیکو ساتلو ته ژمن دی. رویټرز اژانس راپور ورکوي چې ښایي پاکستان د هند د غنمو محمولې داسې په اسانه افغانستان ته پرېنږدي. د راپورونو له مخې پاکستان له کرلونو راهیسې د هند د ترانزیت مالونو په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. طالب چارواکو د هند له مرستو هرکلی کړی او ویلي دي چې غنم په اکثرو رغنیسو پروژو کې په بوختو کارګرو او بېوزلو خلکو ویشي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په کونړ کې امنیتي مسؤلان وایي په تیرې یوونۍ کې د بیلابیلو جرمونو په تور وڅل بشتنه نیولې دي چې د یو شمیر دوسیې عدلي ارګانونو ته سپارلې دي.
د کونړ سرپرست امنیت قوماندان مولوی عبدالحق حقانی د شنبې پورز ازادي راډیو ته وویل
شنور کوم جرمو باندې خلک نه ولې سی بده د کوماندانې د طرفه لکه د غلا د قتل د نور د جنگو یا نور داسې جرمونه چې هغه د جنایي مدیریت سره تعلقات ساتي وڅلوش کسان نه ولې سی بده په وڅلوش کسانو کې اته دیرس د سی سره مالی تسپارلې سی بده او نه د شی فعلان تر تحقیق لاندې دي.
خاغلی حقانی له خلکو غواړي چې د حقوقي جنايي او نورو داوو پر مهال دي لشخړو او جنگونو کولو وړاندې قومندانۍ ته مراجعه وکړي څو یې داوی د قانون پرانا کې حل او فصل شي.
یا حقوقي داوی یا جنايي داوی باید قومندانۍ ته مراجعه وکړي. موږ د دوی سره ملګری یو. که خدا نه کړ خدا نه کړ دوی نه غلطي وشي نو موږ دوی په هیڅ صورت باندې نه پرېږدو. ولو که څومره تکلیف موږ ته رسېږي موږ دوی ګرفتاره کوو بیا قانوني اصول لاره ته معرفي کوو.
د کونړ امنیت قومندان په داسې حال کې د بیلابیلو جرمونو په تور د وڅل ویختو تنو د نیولو خبر ورکوي چې خلک وای په یاد ولایت کې پر نشئی توکو د روغدو کسانو شمیر او د هغوی لخوا د غلا او کچا زیاته شوې ده.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
افغانستان له بنگلاديش سره شلوور سیالي مساوي کړ. افغان لوبډلي د شنبه په ماښام په میرپور کې بنگلاديش ته د اتو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د دې موضوع تفصیل واوري.
د درویش رسولي په امدیش په گیزه باندې افغانستان د بنگلاديش په وړاندې دویمه ورسته شلاوري زلوبه وګټله. په دې لوبه کې چې په میرپور کې وشو، افغان لوبډلې لومړی بالینګ وکړ. بنگلاديش په شلاورونو کې یوازې 115 منډې وکړای شوې. افغان ټیم د بنگلاديش په وړاندې په پرونی لوبه کې یوازې 2 وکټې له لاسه ورکړې او لوبه یې د 8 وکټو او 14 بالونو په توپیر وګټله. د افغان ټیم لپاره په بالینګ کې عظمت الله مرزي او فضل حق فاروقي 3 وکټې واخیستې او راشد خان او محمد نبی یو وکټه ترلاسه کړه. فضل حق فاروقي د امدی او تیر شلوریز لوبي پر مهال د خ بالینګ لپاره د سیریز غوره لوبغاړی او پیژندل شو.
موږ ټیم کې ځوانان لوبغاړي وو، موږ په ځان باندې اعتبار وو، موږ بس کرکټ او بیټ او بال سره کار، موږ چې کوم استعداد راکیو هغه هم اپلای کوو، په موږ کې موږ الحمدلله کامیاب شو. ډیر زیات خوشاله يم چې په داسې غټ غوستور سره یو ټیم کې وو او ما داسې بالینګ وکړو.
اخو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان محمد نبی وایي د بنگلاديش په وړاندې ګڼو ځوانو لوبغاړو ته چانس ورکړی. هغه وویل هڅه کوي همداسې پر روان شلاوریز نړیوال جام او آسیا جام کې هم یو غښتلی لوبډله جوړه کړي. هلکانو په اول نیمایي کې د بالینګ او فیلډینګ په برخه کې ډېره ښه لوبه وکړه. وروسته په بیټینګ یا توپونه کې څه هم یو وکټ هم ژر لاړه، خو بیا حضرت الله زازای او عثمان غنی ودرېدل. موږ هڅه کوو چې راتلونکي نړیوال شلاوریز جام او آسیا جام لپاره یو ځوانه لوبډله تیار کړو. افغانستان او بنگلاديش دوه شلاوریز لوبې وکړې چې یو مساوي شول، خو له دې چې افغان لوبډله میلمنه وه د اتلولۍ جامې وګاټه. تر شلاوریزو لوبو مخکې افغانستان او بنگلاديش د سوپر لیګ د سیالیو په لړ کې چې هدف یې د 2023 کال نړیوال جام ته د اتو غورو لوبډلو مستقیم ورتګ دی، درې یو ورځنۍ لوبې هم وشوې. افغانستان دوی وبایلودي او یوه وګټله.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 1000 او 15090 مندل شي.
ازادي رادیو همدارس ده انټرنیټ لاله اوریدای شي او مطالب لوستل شي. azadiradio.com زموږ ته ویب پاڼه پته ده. یو شمیر طالبان د نوروز جشن لمانځنه د شریعت خلاف بولی، خو وایي چې تر اوسه په دې اړه کومه پریکړه نه ده کړې. یو شمیر عام خلک بیا وایي چې د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته د نوروز لمانځلو لپاره چندان چمتووالی نه دی نیولی.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر کته هم د نوروز منځنه حرامه او د شریعت خلاف کړنه بولی، خو ازادي رادیو ته وویل تر دې دمه د نوروز د منځنه او نن منځنه په اړه کوم پریکړه نه ده سوی.
چندې پورته کېده او د نوروز منځل او شایمه ماس درته له دې اړه باندې لا ډیره ورځ ورته پاتې دي په اورځو کې وګ دې خبرو عامه پوهاوی بند کیږي اعلامیه به خپرېږي.
له دې مخکې هم مذهبي رهبرانو د نوروز پر لمانځنې نیوکې کولې او حرامې بلل، خو ځینې دینی عالمان په دې باور دي چې د نوروز د لمانځنې مخنیوی د اسلامي فقه په هیڅ ځای کې په واضح ډول نه دی راغلی او له دې ورځې نه د سنتي او فرهنګي جشن په توګه لمانځنه ښه کار دی. یو شمېر فرهنګ پالان هم د نوروز لمانځنه د ګلسرخ میله او د بزګر ورځې میله د هیواد د ملي او کلتوري ارزښتونو په توګه یادوي.
په همدې حال کې په مزار شریف کې د طالبانو د واکمنې شاروال مولوي قدرت الله طارق ویلي چې مزار شریف شار د نوي کال د هر کلی لپاره چمتو کوي. د هغه په وینا د نوروز د هر کلی لپاره د مزار شریف شار د تزئین، سرسبزی او تنویر چاري پیل کړی دي. د طالب شاروال په وینا د غشار په جغرافیوي لحاظ ځانګړی موقعیت لري.
له خبرونو ور اخوا
قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا مو اسمت ساروان هر کله کوم. د افغان جاپان روغتون یو شمیر ډاکټران وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس څلورم څپه پیل شوې ده. ډاکټران وایي د دې لپاره چې خلک په روغتیايي سپارښتنو عمل نکوي د کورونا پیښې د ډېریدو په حال کې دي. په کورونا د اخته شویو کسانو کورنۍ له خلکو غواړي چې کورونا عادي ونه ګڼي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت ویندوی جاوید حشیر پرون وویل چې په تیرو څلور ساعتونو کې د شپږ سوه درې اویا کسانو په منځ کې دوه شپېته پیښې مثبتې وې او درې پنځوس تنه نور روغ شوي، خو دوه تنه نور بیا مړه شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
دیرش کلن مېړنی د کابل ښار اوسیدونکی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې تر یې څو ورځې مخکې له هغه وروسته چې یوه میلمستیا کې ګډون کړی و په کورونا اخته شوی. د هغه په خبره هغه او ټوله کورنۍ یې فکر کاوه چې کورونا ناروغي له منځه تللې او روغتیايي لارښوونه ته یې هیڅ پاملرنه نه کوله.
نو هله می د هیوادولو څخه دغه دا چې کمی صحیح سپارښتنه چې د عامې روغتیا محترم وزارت او صحیح پرسنل کې د دې ټول مراد کې ځکه دا موږ نه مراد کوو. موږ ته کورونا یو څه ښکارېدله، موږ چې کورونا مرض نشته دی، موږ ځوانان یو، موږ نه نیسو. دا هڅې خبرې دي. بل اخر ځان په کول کې مریض پیدا شو چې موږ دغه مشکل سره مخ شو. موږ دې پیسې مصرف شو، یو وخت موږ ځای شو چې پازاب شو.
په همدې حال کې په افغان جاپان روغتون کې یو شمېر ډاکټران په افغانستان کې د کورونا وایروس د څلورمې څپې د پیل خبر ورکوي. په دې روغتون کې یو تن ډاکټر صادق ریښتینی د کورونا وایروس د زیاتېدو لامل د خلکو بې غوري بولي او ټینګار کوي چې خلک باید ټولې روغتیايي سپارښتنې مراعات کړي.
اوس په افغانستان کې څلور مسافر روانه ده او څلور مسافر تقریبا خپل اوج ته رسیدلی ده. یو هفته کېږي چې افقي شکل غوره کړی ده، یعنی خپل اوج ته رسیدلی، تر اوسه لا نزولي شکل نه ده غوره کړی. نو چون کرونا په ټوله نړۍ کې د صفوفه شکل راځي، نو دلته هم هغه څلور مسافر روانه ده. داسې حال کې چې په همسایه ملکو کې تقریبا څلور پنځه میاشت مخکې دا صفه هلته ختمه شوې وه، خو دلته اوس راغلې ده. تقریبا یو میاشت کېږي چې دا صفه دلته راغلې ده او اوس خپل اوج ته رسیدلې ده.
خغلی ریښتینی له افغانانو غواړي چې د کورونا واکسین ټول دوزونه دي ترلاسه کړي. د هغه په باور واکسین کولای شي تر ډیره پورې د کورونا وایروس مخنیوي وکړي او کچیر کوم کس له واکسین وروسته هم په کورونا اخته شو، کولای شي دغه ناروغي په اسانه تیر کړي. په همدې حال کې د روغتیا وزارت ویاند جاوید حجیر د کورونا وایروس د ناروغي زیاتېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
در 24 ساعت گذشته
په تیرو سلیریشت ساعتونو کې د کورونا وایروس د شپږ سو درې اویا ټیسټونو له جملې یوازې دوه شپېته هغه مثبت دي. زموږ درې پنځوس هیوادوال روغ شوي او له بده مرغه چې دوه تنه وفات شوي هم لرو چې یوې کابل بلې په هلمند ولایت کې دی.
د خاغلی حجیر په خبره یوازې د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې د څلور دیرش زره او شپږ سوه او پنځه نوي کورونا ټیسټونو له جملې لس زره او دوه سوه او شپږ اویایې مثبتې واقع دي. نه زره او دوه سوه او شپېته تنه جوړ شوي او یو سلو څلور اتیا تنه مړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د 2020 کال د جنوري له درېمې راوروسته د 2022 کال تر مارچ پورې په کورونا د اخته کسانو شمیر یو لک څلور اویا زره او دوه سوه او څوارلس تنو ته رسېدلی چې له دې ډلې اووه زره او شپږ سوه او نولس تنه یې مړ شوي دي.
اوس هم د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو مهم مطالب. د طالبانو د حکومت د کورونا چارو وزارت سرپرست او د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی پرون شنبه په لومړي ځل خپل څیر ښکارا کړ. د موضوع د غړول ویډیو ورسپونو او رسنیو پام ځان ته اړولای دی، ځکه چې نو موړی د امریکا او ملګرو ملتو په تور لیست کې دی او پر سر جایزه ایښودل شوې ده. ډیجیټل ژورنال د ډیوډ فاکس او ایمانوئل پیو چارټ په قلم په یو لیکنه کې سراج الدین حقانی د طالبانو په منځ کې تر ټولو پټاو مرموز مشر بللی چې د امریکا له لوري د مطلوب کسانو د لیست په سر کې دی. له همدې کبله حقانی هیڅ کله خپل تصویر نه خپراوه او وروسته له دې چې طالبان واکته ورسېدل او د کورونا چارو وزارت سرپرست وګمارل شو څرګند تصویر نه خپراوه. خو پرون په لومړي ځل د نویو روزل شویو پولیسو په پریډ کې څرګند شو او تصویر بیل دی چې تت کړی شي خپور شو. د پریډ برخوالو ته ویل چې د دوی د ډاډ او اعتماد لپاره په عمومي غونډه کې پر رسنیو کې ځان ښکاروي. مخکې تر دې چې طالبان وخت ورسیږي، سراج الدین حقانی د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده یو له درو مرستیالانو څخه وو. د ډیجیټل ژورنال لیکوالانو ښلي ډیر افغانان باور لري چې د طالبانو عمومي مشر ملا هیبت الله اخوندزاده ژوندۍ نه ده. خبرونه د سراج الدین حقانی په اړه لیکلي چې په تیرو شلو کلونو کې پر نوموړي تر ټولو د زیاتو خنړیو بریدونو تور پوری کیږي او له همدې کبله د امریکا متحده ایالاتونو هغه چاته چې معلومات د سراج الدین حقانی د نیولو سبب شي $10 میلیون جایزه یې شوې. نور الویدیزو رسنوی هم د حقانی د تصویر د خبرېدو یادونه کړي او لیکلي دي چې طالب چارواکو هم پر ټولنیزو رسنویو کې د نوموړي تصویرونه په پراخه پیمانه شریک کړي دي. ګارډین ورسپاڼې بیا په افغانستان کې د لوژې په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی افغانستان د لوژې په درشل کې. په دې لیکنه کې د افغانستان د ژمي د سختوالي او د ماشومانو د لوژې یادونه شوې او راغلي چې سشکال هر افغان مور او پلار د خپل ماشومانو او د کورنۍ د غړو د ګېډې د مړولو د شکنجه احساس کوي. په درس افغانستان کې 15 میلیونه ماشومان د لوژې په درشل کې دي. ګارډین د اوکرين جګړې ته په اشاره لیکي چې